ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د پینزو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان احمد شاه زمی او تکنیکی ملګری علي محمود نیکی هلي او سلامونه ومني په کابل کې د شمشاد ټلویزیون په دفتر شوه برید د خبرونه د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب مدله هم راوړي خو له هر څه مخکې د پینزو بجو د خبرونو د لپاره مایک خپل همکار احمد شاه ازمی لور
لمړی د مهم خبرونو سرچکی په کابل کې پر شمشاد ټلویزیون تر برید وروسته نوموړي رسنۍ خپلې خبرونې بیا پیل کړې دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم له خپلې لور او زوم سره نن په اسلام آباد کې احتساب عدالت ته وړاندې شو او د امریکا ولسمشر شمالي کوریا ته خبرداری ورکړی چې امریکا د خپل ځان او ائتلافیانو د دفاع لپاره خپل بشپړ پوځي قوت کارول ته چمتو ده. اوس بشپړ خبرونه. په کابل کې پر شمشاد ټلویزیون تر برید وروسته نوموړي رسنۍ خپلې خپرونې بیا پیل کړې دي. د شمشاد ټلویزیون چارواکو لا تر اوسه دې حمله د مرګ ژوبل په اړه دقیق معلومات نه دي ورکړي، خو د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر سالم الماس مشال راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د شمشاد ټلویزیون یو ساتونکی وژل شوی دی. ښاغلی الماس وایي چې حمله کوونکي دوه تنه وو چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفارم یې اغوستی وو. اخوا بیا د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید مجروح وویل چې پر شمشاد ټلویزیون حمله کې درې تنه وژل شوي او یوویشت نور ټپیان دي. د دې پیښې مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې منلې دي. تر دې وړاندې نه شاهدان ویلي وو چې ودانۍ ته له یوې چاودنې وروسته لږ تر لږه درې بریدګر ننوتل. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف له خپلې لور مریم نواز او زوم کیپټن صفدر سره نن په اسلام آباد کې د کرپشن پر تورونو احتساب عدالت ته وړاندې شو. دا درې واړه د فساد په درو مقدمو کې تورن دي چې د پانما اسناد له افشا کېدو وروسته پر دوی پورې سوي دي. نن جج محمد بشیر ته د وړاندې کېدو پر مهال نواز شریف او کورنۍ یې غوښتنه وکړه چې د دوی خلاف د اداري فساد درې مقدمې دي په یوه مقدمه بدل شي. د نواز شریف میرمن په لندن کې تر دربلنې لاندې ده او نوموړی د نومبر پر درېمه نېټه له هغه ځایه پاکستان ته لاړ. نوموړی تېره میاشت د عدالت لخوا په رسمي توګه تورن شو هغه پر خپل بې ګناهۍ ټینګار کړی دی. د پاکستان سپریم کورټ او شپته کلن نواز شریف د روان کال پر جولای میاشت کې د هغو اداو پر بنسټ د هیواد له وزیر اعظم څخه لری کړ چې له پاکستان څخه بهر د نوموړي د پانګې د پټولو او د اداري فساد د نورو تورونو په اړه دي. د نواز شریف پلویان د نوموړي لری کول یوه سیاسي انګیزه ګڼي چې د دوی په وینا تر شا یې د پوځ لاس دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف وایي په باور سره ویلی سي چې د وسلوال پر ضد د بریالیو پوځي عملیات په نتیجه کې د هیواد امنیت ټینګ سوی او ترګر فعالیتونه په ټپه درېدلي دي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د امریکا او پاکستان ترمنځ د خبرو د څلورم پړاو پر مهال وویل خپله خاوره به د بل کوم هیواد پر ضد استعمالېدو ته پرې نه ږدي.
پاکستان آفټر ګریټ سیکریفایسز
له ډیرو قربانیو وروسته پاکستان په دې توانېدلی چې په خپله خاوره کې دننه د ترهګرو ډلې له منځه یوسي او د هیواد په لر او بر کې د حکومت واکمني پر ځای کړي. مونږ په پوره باور ویلی شو چې اوس په پاکستان کې دننه د ترهګرو منظم او فعال موجودیت نه ترسترګو کیږي.
خواجه آصف دا هم ویل چې هیواد په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو لپاره خپل ټول امکانات کارول ته تیار دي، خو اخوا بیا امریکا او افغانستان په وار وار پر پاکستان تورونه پوری کړي چې په خپل خاورو کې ترګرو ته پټن ځایونه ورکړي چې هلته په افغانستان کې پر نړیوالو او افغان ځواکونو بریدونه کوي. د پاکستان جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند قبایلی سیمو اصلاحاتي عمل ته بیا له سره د کتنې غوښتنه کړې ده. په دې لړ کې تېر ورځ په پېښور کې د قبایلی سیمو د مشرانو او د یاد ګوند غړو ګډ جرګه وسوه او له هغه وروسته د دې ګوند مشر مولانا فضل الرحمن یوې خبري غونډې ته وویل
اب تک جو اقدامات ہوئے ہیں ان کو اکثر مسترد کرتے ہیں لیکن اس
تر اوسه پوری شوی اقدامات رد کوو او دا تجویز ورکوو چې د قبایلی سیمو مسلې ته بیا د سره کتنه وکړي شي.
د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه قبایلي مشران او سیاسي ګوندونه سره ویشل شوي دي، خو د اصلاحاتو لپاره جوړ شوې حکومتي کمیټې په خپلو سپارښتنو کې ویلي چې زیاتره قبایلي ولس دا سیمې له خیبر پښتونخوا سره یو ځای کولو ملاتړ کوي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې پر جماعتونو او عبادت کوونکو بریدونه زیات شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اساس دفتر یا یوناما په راپور کې چې نن خپور کړي ویلي د روان میلادي کال د جنوري د میاشت راهیسې دولت ضد وسلوالو پر جماعتونو مذهبي مشرانو او عبادت کوونکو لږ تر لږه 240 بریدونه کړي چې تر 300 زیاتو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د یوناما په دې راپور کې د روان میلادي کال د پیل راهیسې تر اوسه په افغانستان کې پر مذهبي ځایونو او عبادت کوونکو یو شمېر بریدونه مستند کړي ویل شوي. په دې موده کې په دا ډول بریدونو کې 200 یو شپته عام وګړي وژل سوي او تر 1502 اویا تنو زیات نور ټپیان دي. خبرونه لمشال رادیو خبري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ شمالي کوریا ته خبرداري ورکړی چې امریکا د خپل ځان او ائتلافیانو د دفاع لپاره خپل بشپړ پوځي قوت کارول ته چمتو دي، خو نوموړي زیاته کړ چې هغه د پوځي قوت پرته ټول شته وسایل په کار راولي ترڅو د شخړې مخنیوي وکړي. ترامپ نن په سیول کې د جنوبي کوریا ولسمشر مون جا ان سره ګډې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې شمالي کوریا یو نړیوال ګواښ دی چې نړیوال اقدام ته اړتیا لري. نوموړي زیاته کړه شمالي کوریا ته به اجازه ورنه کړي چې دوی جوړ کړي وسایل وګواښي. نوموړي پر شمالي کوریا غږ وکړ چې صحیح کارونه وکړي. ترامپ زیاته کړي چې دا خبره سر خوري شمالي کوریا د خبرو میز ته راسي او جوړ جاړی وکړي. پر دې مهال مون زیاته کړه چې دا او ترامپ یو ځل بیا د خپل هوډ تکرار وکړ چې که چیرې دوی خپل اټومي او میزایل پروګرام پرېږدي نو دوی چمتو دي شمالي کوریا ته د یو روښانه سباون موقع ورکړي. تر هغه وروسته چې سعودي پر ایران د یمن حوثي هغه ته د بیلستیک میزایل ورکولو په ترڅ کې د جنگي عمل برخه جوړېدلو تور ولګاوه، د امریکا دفاع وزارت هم د سعودي ملاتړ وکړ. د تیر خالی په ورځ د سعودي په سر شار ریاض دغه میزایل برید ناکامه ګرځول شوی و. د امریکا دفاع وزارت ویاند تیر ورځ ناوخته د سعودي دغه ګام ستاینه وکړه چې د په وینا په یمن کې د ایران ناوړه کردار او حوثي وسلوالو ته د خطرناک میزایل نظام ورکولو عمل په ډاګه سو. میجر ګالوی زیاته کړه چې واشنگټن به له ریاض سره کلکې دفاعي اړیکې جاري ساتي او دواړه هیوادونه به د سخت دریځ پر تشدد ډلو او په منځني ختیځ کې د ایران بې ثباته کوونکي نفوذ د مخنیوي لپاره په ګډه کار کوي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه ساس پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې محمد عمران وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.50 روپۍ او 1.25 روپۍ. یو پاؤنڈ په 1.60 روپۍ او 1.80 روپۍ. یو ریال په 28.45 روپۍ او 28.65 روپۍ. یو درهم په 9.60 روپۍ او 9.45 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. په یو پاکستانی 301 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 3.7 ایرانی ریال خرڅول کیږي. او اوس موسم حال د موسمیات د محکمې په وینا چې سبا به پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 15 درجه سینټي ګریډ او زیات نه زیات 28 درجه سینټي ګریډ وي. بنو کې کم نه کم 14 او زیات نه زیات 28 او کوټه کې به کم نه کم درجه حرارت 9 درجه سینټي ګریډ او زیات نه زیات 22 درجه سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال لري او ته وګي خبرونه درته زمونږه همکار احمد شاه زمي او د موسم حال او کرنټ شوبې مو د محمد عمران ناورې دي. د دې روانې خبرونه ځینې مهم موضوعات دي. په کابل کې د شمشاد ټلویزیون په دفتر برید اختتام تر رسیدلې، خو په کابل کې د خبريالانو د اتحادیې یو مشر وایي
په ملکی اهداف باندې حمله جنگی جنایات دی. هغه ډلې تپارې چې دغه سه جنایات ترسره کوي باید پوه شي چې په انسان وژنه کې داسې نه راځي.
د پاکستان او افغانستان په اړه باندې یوې غونډه کې خواجه آصف د پاکستان خارجه چارو وزیر ویل دي چې پاکستان کې اوس تر هغه ډلې شتون نه لري.
پاکستان After great sacrifices has been able to dismantle terrorist network, that there is no organized presence of terrorists within Pakistan.
په جلال آباد کې یو پاکستانی سفارتکار د وجن نفس سیډون کې طاهر خان دی ته په دې نظر ګوري.
ډیر زیات خو نه ګورم چې ډیر منفي اثر به وي، لیکن ضرور به د پاکستان خفغان د افغانستان نوي او غواړي به چې پلټنې دې وشي.
د کورمې قبایلی سیمې زده کوونکو په احتجاج لاس ولې پورې کړی؟
زما نوم زید شاه دی او احتجاج سکوم دی دا زمونږ په کورمې جنس تعلیمي مسایل باندې کوو، ځکه چې هلته زمونږ ټیچران نشته دي، مونږ ایوالی پټی نشته دی، نه په هاي سکول کې شته نه په کالج کې شته دی.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د موږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خپني غاوري. څنګه چې تاسو معلومه ده، په کابل کې د شمشاد ټلویزیون په دفتر باندې د اسلامي دولت وسلواله ډلې وسلوالو برید کړو. د دغه برید په اړه باندې مې شیبه مخکې په کابل کې د مشال ریډیو همکار نسیم شفق نه تازه حال پوښتلی و، نو هغه وایي.
سلام وړاندې کوم. تازه حال خدا دا چې د شمشاد ټلویزیون مسؤلان وایي چې د دې ټلویزیون پر دفتر یا ودانۍ د حمله کوونکو حمله پای ته رسیدلې او حمله کوونکي چې د امنیتي مسؤلینو په خبره دوه یا درې تنه وو هغه له پښو غورځول شوي دي. او دغه راز د دې ټلویزیون یو مسؤول احمد نوري وویل چې د دوی هغه برمته شوي کارکوونکي چې هلته د حمله کوونکو لخوا برمته شوي وو هغوی هم د امنیتي ځواکونو لخوا ژغورل شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید مجرو ویلي چې په شمشاد تلویزیون کې یو ویشتنه ټپیان شوي دي په دغه حمله کې. ولې د تلفاتو بیا د مرګوبلې دقیقه شمېره لا تر اوسه هم
له رسنیو سره نه د شریکه سوي. شفق صاحب درته وایي چې په خاصه توګه د دین مخې په تلو ټلویزیون امبریت شوی په دغه تل کې د رسنو د دفترونو امنیتی صورتحال څنګه؟
نو په مجموع کې خو د رسنیو هغه امنیتی صورتحال چې دی هغه د چې د ځینو ټلویزیونونو خو هغه شخصي یا د خپل منډترلو په واسطه هغه تدابیر ډیر جدي دي. په تیر لکه تاسو یادونه وکړه د تلو ټلویزیون ځکه د غوی په موټر باندې پروس کال هم حمله شوی و یو شمېر کسان انتحاري حمله البته طالبانو لخوا او یو شمېر کسان پکې وژل شوي او ټپیان. د ځینو نورو رسنیو هغه امنیتي تدابیر چې دي هغه هم خري ولې د ځینو کېدای شي هغه چې لازمه ده انتقاد هم همدا دی د رسنیو څخه د دفاع د کمیټو چې هغه تدابیر لازم نه دي نیول شوي. په مجموع کې یعنی متفاوت دي ولې امنیتي مسؤلین لري ټول.
شفق صاحب که درته وایي چې د دې پیښې پړه چا په غاړه اخیستې ده او اوس د دغه ساحې امنیتي صورتحال څه ده؟
د پر شمشاد ټلویزیون خو د حملې مسؤلیت د داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلی دی او اوس به دوه یم چې د شمشاد خپرونې بیرته پیل شوي دي. خو هلته امنیتي ځواکونه شته دي لا تر اوسه هم هغه سیمه کلا بنده ده او کارکوونکي چې دی هغه چې ټپیان شوي وو هغه روغتونونو ته انتقال شوي او ډېرې په شیشو باندې ټپیان شوي وو چې شمات شوي وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په شمشاد ټلویزیون باندې برید پر سنو برید دی او دغلته کې په افغانستان کې د رسنو د ازادۍ په اړه باندې زموږ همکار په اجمل تورمان د افغانستان د رسنو د اتحادیې یو مشر ایس توحیدی سره خبرې کړې دي. نو هغه وایي
دا په ټول نړۍ یو منل شوی قانون ده چې په ملکی اهدافو باندې حمله د جنگي جنایات دي. هغه ډلې تپلې چې دغه سه جنایات ترسره کوي باید پوه شي چې په دغه انسان وژنه کې دوی لاسته نه راځي.
ستاسو په نظر باندې ښاغلی توحیدي د طالبانو وسلوالې ډلې دا رد کړې ده چې په دې تلویزیون په حمله کې لاس ولري. ستاسو په نظر دا د څه ډول کسانو کار کېدلی شي؟
په افغانستان کې یوازې طالبان نه دي، یا د طالبانو هغه څو ډلې چې په جنگ بوختې نه دي. په افغانستان کې داعش دي، نور تروریستي ډلې تپلې دي. خو دا کار هر چا چې کړی دی یو جنایت دی. باید دوی پوه شي چې رسنۍ یو بېطرفه سکتور ده. په دغه بېطرفه سکتور باندې حمله داسې ګواښ نتیجه چې دوی په ملکي افرادو وګړو باندې حمله کوي.
بلې توحیدی صاحب، یوه وروستۍ پوښتنه هغه ده چې ستاسو په نظر دا شان بریدونه په افغانستان کې رسنیز کارونه څومره متضرره کولی شي؟
د خبریالانو د سترس او تشویش سبب ګرځي. د خبریالانو کورنۍ په تشویش کې اچوي. د اطلاع رسونې فضا ته زیان رسیږي او په عمومي توګه کار په رسنیو د خطر منلو یو ځای کیږي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف پرون په اسلام آباد کې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي چې هیواد یې د ترهګرۍ خلاف کوټلي ګامونه پورته کړي دي او اوس دغه هیواد کې هیڅ ترهګر شبکه شتون نه لري. په دې اړه تفصیل نجیب عامر وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف وایي د ترهګرو خلاف د دوی د امنیتي ځواکونو د پرله پسې عملیاتو نه پس اوس دوی ویلی شي چې په ملک کې امنیت ټینګ شوی او د ترهګرو فعالیتونه په ټپه درېدلي دي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د امریکې او پاکستان ترمنځ د خبرو د څلورم پړاو پر مهال دغه څرګندونې کړې دي. دی زیاتوی
پاکستان اف افټر ګریټ سیکریفایسز هاز بین ایبل ټو ډیسمنٹل ټیررست نت ورکس
ل ډیر قربانې ورستا پاکستان په دې توانې دلې چې په خپل خاور کې د نننه د ترهګرو ډلې لمنځه یوسي او د هیواد په لروبر کې د حکومت واکمنی پر ځای کړی مونږ په پورا باور ویلې شو چې اوس په پاکستان کې د نننه د ترهګرو منظم او فعال موجودیت نه ترسره کیږي
that there is no organized presence of terrorists within Pakistan.
د پاکستان د بهرانیو چارو وزیر زیات تکړه چې ترهګری خلاف د دوی د کوټلو ګامونو اخیستلو لوجه په اروپا او امریکا کې د بشمیرو تروریستي بریدونو مخنیوي شوه دي نو وړي ویل کده دوی په خاوره د ترهګرو ډلو یا شبکو د موجودیت پاړه امریکا له دوی سره استخباراتي معلومات شریک کړل نو دوی به پرانا کې عملیات پر مخ ویسي د نموړي په وینا د ترهګری خلاف په مبارزه کې د یو بل ژمنتیا د معلومولو لپاره همدا یوازینی لار ده خواجه سیف د هم ویل چې هوا د چمتو دی افغانستان کې د سولې او استحکام دروستلو لپاره خپل ټول امکانات په کار راولي د ویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولو د سارنې د نظام د بهتري لپاره اړینه ده چې د دوړو هیوادونو ترمنځ استخباراتي راکړه ورکړه زیاته شي
Today I can say with some confidence that the pathway to cooperation is clear
نن زه تر یو حد په باور سره ویل شم چې د همکارۍ لپاره لار هواره ده د پولیسو د سارنې د کډوالو د ستنیدنې په افغانستان کې د وسلوالو د پټنځایونو او په پاکستان کې د وسلوالو د مبینه پټنځایونو د ختمولو لپاره د دواړو اړخونو ترمنځ پراخ تړون موجود دی
and how to deal with so called safe havens in Pakistan
نو وړي د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو د خوالي په لاره کې د امریکا حسي وستایلی او زیاته کړه چې دوی د سیمې امنیت لپاره د ټولو حسو ملاتړ کوي د خواجه سیف په خبره امریکا ورته باور ورکړي چې په افغانستان کې د هند رول به تر اقتصادي مرستو محدود وي او امریکا به د افغانستان خوره د پاکستان خلاف استعمالیدو ته پرې نګدي تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
تاسو مشال لري ته وګورئ د پاکستان په خوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نواب مشر نواز شریف نن د نهه پورت یو واری بیا احتساب عدالت ته وړاندې شو او عدالت یې پر رد دایر کړی شو درې واړو درخواستونو د یو کولو په اړه خپل فیصله محفوظ کړه کومه به چې سبا د شروع پورس اوروي تفصیل د احمد الله نور
نن د نهه پورز نواز شریف لخپلی لور مریم نواز او زوم کیپټن ریټایرډ صفدر سره د اسلام آباد احتساب عدالت ته وړاندې شول د اوریدنې پر مهال د نواز شریف وکیل خواجه حارس عدالت ته وویل چې د موکل پر ضد یې دایر کړی شوی درې واړه درخواستونه له یو بل سره تړلې شوی نو دا دی یو کړی شي عدالت د دلایل اوریدلو وروسته د کیس اوریدنه د لګوخ لپاره وزنډوله او نواز شریف د هغې لور او زوم ته د تللو اجازه ورکړه په دغه موقع د امنیت لګ ګامونه پورته کړی شوی وو او د پولیسو ترڅنګ اف سی ځواک او زنانه پولیس اهلکار هم موجود وو د دمی ورستو عدالت د نواز شریف او د احتساب قامی ادارې نیب وکیلانو دلایل اوریدل ورستو درې واړه درخواستونو په اړه فیصله محفوظ کړه کمه چې به سبا د شروع په ورځ زورول شي ل دې وړاندې د احتساب عدالت جج د اکتوبر په 19مه نیټه د نواز شریف لخوا د درې واړو مقدمو د یو کولو درخواست رد کړي وو د کم پر ضد چې نواز شریف په اسلام آباد های کورټ کې درخواست جمع کړو د اسلام آباد های کورټ لخوا احتساب عدالت ته امر شوی وو چې د نواز شریف پر ضد د درې واړو مقدمو د یو کولو درخواست پر ردولو فیصله د نظر ثانی وکړي احتساب عدالت له هغه وروسته د شریف کورنۍ پر ضد مقدمه پیل کړې چې روان کال د جولای په 28مه نیټه سپریم کورټ نواز شریف د شتمنیو نه خودلو په تور د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره نه اهل ګرځولې وو او د احتساب قامی ادارې نیب ته امر کړی وو چې دوی پر ضد مقدمه بیا خلاصې کړي دا وخت درې مقدمه روان دي چې پکې د لندن آیون فیلډ جایداد د سعودي عرب جدي خار العزیزیا سټیل مل او فلیګ شپ انویسټمنت کی 15 آف شور کمپنو په اړه مقدمه شامل دي په دې مقدمو کې د نواز شریف دواړه ځامن حسن او حسین نواز هم نومول شوی دي او عدالت هغوی د نه حاضرېدو له کبله اشتهاریان ګرځولې دي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د پاکستان د خارجه چارو وزارت افغان ناظم الامور راغوخته دی ورته احتجاج کړي چې په جلال آباد کې د پاکستانی وجلې شوی سفارتکار وجون کې دی زر زر ونیول شي په دې اړه باندې تفصیل د محمد عمران په دې راپورټ کې اورو
د پاکستان خارجه دفتر ویلي چې د ګل په ورځ یې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ناظم الامور رابللې او ورته په جلال آباد کې د یو پاکستانی سفارتکار په وجنه سخت احتجاج کړي. پر دې مهال خارجه سکرتر تهمینه جنجو له کابل غوښتلې چې د دې پیښې ذمہوار دی په ګوته کړي شي او ورته سزا ورکړي شي. د دې ترڅنګ خارجه سکرتر په افغانستان کې د پاکستان د سفارتي استازو او نور عملی د ټینګ امنیت غوښتنه هم کړي. د پاکستان خارجه دفتر لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې افغان ناظم الامور د افغانستان حکومت په نمائندګۍ پر دې پیښه د خفګان څرګندونه وکړه او باور یې ورکړ چې په افغانستان کې موجود د پاکستان سفارتي استازو او عملی د امنیت لپاره به کوټلي ګامونه پورته کړي او د پیښې ذمہوار به هم ژر ونیول شي. دا پیښه د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکو باندې کوم اغیز ولري؟ په دې اړه سیمه ایزو چارو کارپوه طاهر خان وایي چې د پیښې پلټنې وشي او ذمہوار یې په ګوته شي او پاکستان مطمئن شي نو امکان دی چې ډېر منفي اغیز ونه لري او که هم بې له پلټنو پاتې شي نو لوړاندې بې باوري موجوده ده، هغه به نوره هم زیاته شي.
کله چې دا پیښه وشوه نو د هغې وروسته بیا افغانستان کې چې کوم د پاکستان سفارت دی هغې دا خبره کړې وه چې دوی ته واخونه وو او دوی دغه شریک کړي وو افغان حکومت سره، نو ګیلې خو به پیدا کېږي د پاکستانیانو په ذهن کې ضرور چې دوی دغه افغان چارواکي خبر کړي وو، بیا هم دا پیښه وشوه. نو ډېر زیات خو زه نه ګورم چې ډېر منفي اثر به وي، لیکن ضرور به د پاکستان خفګان د افغانستان نه وي او غواړي به چې پلټنې دې وشي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف په ټولنیزو رسنیو ټویټر یو پیغام کې دا پیښه غندلې او غوښتنه یې کړې چې افغان حکومت باید د پاکستانی سفارتي استازو امنیت باوري کړي. همداراز په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال هم دا پیښه غندلی او ویلی دی چې خپل اړوند ادارو ته ویلی په دې اړه هر رنګ کومک وکړي. نیر اقبال رانا په ننګرهار کې د پاکستان په قونسلګری کې مامورو د دوشنبه په ورځ د خپل کور سره نږدې نامعلوم وسلوالو پر ډزو وژلی و. د هغه مړی د سه شنبه په ورځ د تورخم له لارې پاکستان ته راوړل شوی او خپلو خپلوانو ته یې حواله کړې. د پاکستان خارجه دفتر ویلي چې جنازه به د سه شنبه په ورځ مازیګر په اسلام آباد کې کولی شي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو له اعتراضونو وروسته د نوو حلقه بندو په اړه ترمیمي بل ځنډول شوی دی. دا ولې ځنډول شوی دی؟ نور تفصیل رفعت انجم راکړي.
په پاکستان کې د نوو انتخاباتي حلقو د جوړولو پر سر اختلافات پیدا شوي دي چې له وجې په قومي اسمبلی کې د آئینی ترمیمي بل مسوده منظوره نه کړې شوه. د ګل په مقام د سپیکر ایاز صادق په مشرۍ کې د قومي اسمبلی غونډه شوې چې پکې د حکومتي غړو د کم شمېرې او د اپوزیشن ګوندونو د اعتراضاتو له وجې بل منظور نه کړې شو. په دې موقع سپیکر ایاز صادق وویل چې دا ښکاري وړو ثبوت ته په قومي اسمبلی کې زیاتې چوکۍ ملاوېدو له وجې ترمیم د ځنډ ښکار کیږي. ایا صادق زیاته کړه چې که ترمیم ونه شو نو انتخاباتي کمیشن به سپریم کورټ ته ځي. د آئینی ترمیم د منظوري لپاره د شپږ شپېته فیصد غړو مثبتې رایې په کار وي. په قومي اسمبلی کې د مخالفه ګوندونو مشر خورشید شاه وویل که الیکشن کمیشن سپریم کورټ ته تلل غواړي نو لاړ نه شي، ځکه چې دا د هغوی قانوني حق دی. هغه زیاته کړه چې پاکستان پیپلز ګوند په ملک کې په وخت انتخابات غواړي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي شیر مزار وویل چې د مخالفه ډلو ټول اعتراضونه لری کول ضروری دي، خو د حکومتي غړو اسمبلی ته نه راتلل خپل د ترمیم په فیصله اعتماد نه کول څرګندوي. د نوو حلقه بندو لپاره جوړ شوی مسودې تر مخه په قومي اسمبلی کې د پنجاب صوبې نه نشستونه کم کړی شوي، خو د خیبر پختونخوا پنځه، د بلوچستان درې او د اسلام آباد یو نشست زیات کړی شوی دی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان پیپلز ګوند غړي ظفر الله خان جمالی په دې موقعه وویل چې جوکو د تقسیم طریقه سمنه ده او نه دا معامله سنجیده اخیستل کیږي، پکار ده چې دا ستونزه په شفاف لاره هواره کړی شي. د نومبر په لومړۍ نیټه د پارلماني مشرانو غونډه په اسلام آباد کې شوې وه او په دې خبره اتفاق شوی وو چې حلقه بندیانو لپاره به په آئینی بل کې ترمیم کوي او د هغې پس به د سرشمیرنې په رپورټ حلقه بندیان کیږي. خو له دې وروستو د نومبر په درېمه نیټه د اسمبلی په غونډه کې اپوزیشن ګوندونه د خپلې فیصلې نه وروستو شو. بلخوا د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې د 2013 انتخابات به د راتلونکي اګست میاشت کې کولی شي، دسه لپاره چې شپږ میاشتې وړاندې حلقه بندۍ کول ضروری دي. د اپوزیشن ګوندونو سره یو ځل بیا خبرو اترو او د هغوی اعتراضونه لرې کولو لپاره د پارلماني مشرانو غونډه نن د نهې په ورځ یو وار بیا په اسلام آباد کې کیږي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپگو.
د جمعیت علماء اسلام فدر رحمان ډلې په مشرۍ قبایلی جرګې پرون د یوې غونډې پر مهال غوښتنه وکړه چې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو عمل ته بیا له سره کتنه وشي. د جرګې وروسته مولانا فدر رحمان یوې خبري غونډې ته وینا هم کړې ده. په دې اړه نور تفصیل غلام غوث راکړي.
د جمعیت علماء اسلام پی د قبایلی سیمو د مشرانو او نورو قبایلی ملکانانو سره د جرګې وروسته مولانا پذیر رحمان په خبری کانفرنس کې وویل چې یادی جرګې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په لړ کې تر اوسه پورې شوه پرمختګ رد کړو
او له وفاقي حکومت د قبایلی سیمو د اصلاحاتو د عمل د بیا د سره پیل کولو غوښتنه وکړه.
اب تک جو اقدامات ہوئے ہیں ان کو اکثر مسترد کرتے ہیں لیکن
تر اوسه پوری شوی اقدامات رد کوو او دا تجویز ورکوو چې د قبایلی سیمو مسلې ته دی بیا د سره کتنه وکړي شي. حکومت دې هم په دې لړ کې د پراخه زړه کار واخلي او که حکومت په دې حواله د هغوی سره مشاورت کول غواړي نو هغوی ورته تیار دي. نو جرګه په دې سلا شوې ده چې د پاټه مسلې ته دی بیا د سره کتنه وکړي شي. د مولانا پذیر رحمان نمو پوښتنه وکړه چې زیات سیاسي ګوندونه غواړي چې قبایلی سیمې دي په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي او د دې غوښتنې د پوره کولو لپاره وخت په وخت جلسې او احتجاجي ناستې هم ترسره شوې دي. نو د هغوی ګوند د نورو سیاسي ګوندونو سره ولې په دې خبره نه سلا کیږي؟ نو په ځواب کې نوموړي وویل
کہ جب ہم ایک معاملے کو اختلافی مسئلے کو بیٹھ کر
چمن یو اختلافی مسئلہ پ ناستا او پ جرگو حل کول غواړو نو بیا تاسو ولی پ جلسو جلوسونو او درنو د متنازعه کول غواړی؟ مونږ د قبایلی سیمو مسئلہ پ داس یوخه طریقه حل کول غواړو چې د هیواد د مفادات ترڅنګ د ځایی ولس د راتلونکو لپاره ښه ثابت شي،
انکه آنے والے نسلو کے حق میں مفید ثابت ہو.
یاد دیوی چې په پاکستان تحریک انصاف، عوامی نیشنل ګوند، جماعت اسلامی او نورو سیاسي ګوندونو باندې مشتمل فاټه سیاسي اتحاد غواړي چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي. او د وفاقي حکومت د اصلاحاتو کمیټې هم په خپل رپورت کې لیکلی وو چې زیات قبایل په خیبر پښتونخوا صوبه کې شاملېدل غواړي. دغه لړ کې د عوامی نیشنل ګوند مرکزی ویان او پخوانی سینیټر زاید خان شاد ریډیو ته وایي،
ګوره ترسو پوری د پاټا مرجر نه شوه نو د پاټا زندگی خکېدې نه شي او دا غي سره پدیا بیا کال کې سو شو دینه مخ واپس بیا رواني او موږ په هر صورت حکومت مجبور کو شیرا دا دیو دا انزام کی.
که څه هم په فاټا سیاسي اتحاد کې شامل ګوندونه قبایلی سیمې په پښتونخوا صوبه کې د شاملولو لپاره په وفاقي حکومت فشار اچوي، خو د ګل پورس په پیښور کې د جمعیت علما اسلام پی په مشرۍ په قبایلی جرګه کې د ټولو قبایلی او نیم قبایلی سیمو په مشرانو مشتمل د سپریم کونسل په نوم یو مشاوراتي کونسل هم جوړ کړی شو، کوم چې به د فاټا د اصلاحاتو د عمل د بیا د سره د پیل کولو لپاره تګلاره جوړوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې درته دی احتجاجي مظاهرې حال درکو. د پیښور پریس کلب مخې ته د کورمې ایجنسۍ سره تعلق لرونکو زده کوونکو د نهې په ورځ احتجاجي لاریون وکړو او د حکومت نه غوښتنه کوله چې د دوی په سیمه کورمې ایجنسۍ کې د جینکو سکولونو او کالجونو کې ښځینه استادانې دې ولګول شي او نورې تعلیمي مرستې دې ورسره وکړی شي. په دغه خلکو سره زموږ همکار خالد خان خبرې کړې دي، راته چې دا وره.
زمانوم زید شاه د احتجاج حکومت د زمون په کور میجن سي تعلیمي مسائل باندې کو زګه چلت زمون غټی چران نشته دي مونږ ایوالي برټی نشته ده نه په های سکول کې ستانه په کالج کې ستانه زمون غا کالجونو کې حکومت دي الته جن ټي پی ملټی چران نشته دي مېری پړوي یو خدای زمون غا کلچر خلاف ده الته جن کې خلک پری دینه جن کو تعلیم خزای کیږي او دوی خبره ده چې الته پیسې علي پیسو ډیمانډ دي کوي.
زمانوم می سخان زاده ورزي جن سره تعلق ساتم نو زیاتر مسله کور میجن سي کې ده چې حکومت میل ولا پی میل ولا سکولونه هغه کې میل سبق خی او زیاتر داسې مسالې وي چې دیو د پر خپل یو انډیپی والا یو سکالرشپ ورکي هغه کې غوړې ورکي چینی ورکي وړه ورکي نو هغه کې ډېر داسې سکولونه وي چې څه نیم ورته میلاو شي 150 سکولونو ته ایجنسی په ساتې ورکي او نیم بیا پولیټیکل انتظامیه ایجوکیشن افسر هړپ کوي.
زما نوم سید ګل چمکانی دی او زه خو د سنټرل کورم په باره کې ورته وایم. سنټرل کورم کې چې زمونږ کوم سکولونه دي باغې کې د پنځم پاس سبق خی نو یو ټیچر چې د پنځم پاس سبق خی پنځم والا سټوډنټ ته نو دا خو ډیر سراسر ظلم دی نو هغه باغې نه څه زده کی. زمونږ دا مطالبات دي چې هلته کې صحیح ټیچر پرووایډ کړي او ټیچر د بحال کړی شي. دویمه مطالبه دا غوښته چې زمونږ کوم په لوور کورم کې ګورنمنټ ډیګری کالج د باغې کې فیمیل ټیچر تر میل ټیچر سبق خي او د ساينس په هغه سبجیکټ باندې 1000 روپۍ او نه میاش داخلي.
دا مشال رادیو
د شورو د ورځې
اونیس پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لسنی مباجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مباجا
ستونزې او سرکار
په پابندې دو بجو
د کرخه په غاړه
په دوه نیمو بجو
د نړۍ رنگونه
په درنې مو بجو
پرګنې
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلور نې مو بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ پښتونخوا کې درنګ سات کې پنې مو بجې کې دونکې دي د خبرونو لنډیز د احمد شاه زمينه
په کابل کې پر شمشاد ټلویزیون تر بری درسته نوموړي رسنۍ خپلې خبرونه بیا پیل کړې دي. د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر سالم الماس مشال راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د شمشاد ټلویزیون یو ساتونکی وژل شوی دی. ښاغلی الماس وایي چې حمله کوونکي دوه تنه وو چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفارم یې اغوستي و. خو بیا د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید مجروح وویل چې پر شمشاد ټلویزیون حمله کې درې تنه وژل شوي او یوویشت نور ټپیان دي. د دې پیښې مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ل خپل لور مریم نواز او زوم کیپټن صفدر سره په اسلام آباد کې د کرپشن پر تورونو احتساب عدالت ته وړاندې شو. دا درې واړه د فساد په درو مقدمو کې تورن دي چې د پانما اسناد د افشا کېدو وروسته پر دوی پورې شوي دي. د پاکستان بهرنی چارو وزیر خواجه محمد آصف وايي په باور سره ویلای سي چې د وسلوال پر ضد د بریالي پوځي عملیات په نتیجه کې د هیواد امنیت ټینګ شوی او ترهګر فعالیتونه په ټپه درېدلي دي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې پر جماعتونو او عبادت کوونکو بریدونه زیات شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اساس دفتر یا یوناما په راپور کې چې نن خپور شوی ویلي د روان میلادي کال د جنوري د میاشتې راهیسې دولت ضد وسلوالو پر جماعتونو مذهبي مشرانو او عبادت کوونکو لږ تر لږه 240 بریدونه کړي چې تر 800 زیات ولسي وګړو ته مارک ژوبل اړولی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ شمالي کوریا ته خبرداری ورکړ چې امریکا د خپل ځان او ائتلافیانو د دفاع لپاره خپل بشپړ پوځي قوت کارول ته چمتو دی. خو نوموړي زیاته کړ چې هغه د پوځي قوت پرته ټول شته وسایل په کار راولي تر څو د شخړې مخنیوی وکړي. ټرمپ نن په سیول کې د جنوبي کوریا له ولسمشر مون جا ان سره ګډې خبرې غونډې کړې. وینا په مال وویل چې شمالي کوریا یو نړیوال ګواښ دی چې نړیوال اقدام ته اړتیا لري. او تر هغه وروسته چې سعودي پر ایران د یمن حوثي یاغیانو ته د بلستیک میزایل ورکولو په ترڅ کې د جنګي عمل برخه جوړېدو تور ولګاوه. د امریکا دفاع وزارت هم د سعودي ملاتړ وکړ.
اوبدن ګوتا سمشال ریډیو ته وګي خبرونه درته زمونږ همکار احمد شاه زمي وړاندې کول او اوس د پاکستان خبرو شو د دین ورس پانو د اداريو مهم ټکی درته رفعت انجم وړاندې کوي.
آج رسمانه په خپل ادارې کې چې خارجه چارو وزیر خواجه آصف د پاکستان خارجه پالیسی واضح کړي او ویل دي چې پاکستان او امریکا ترمنځ د کرکش کیفیت خنه ده. پاکستان او امریکا ترمنځ تاوتریخوالی اوس هم شته او د امریکا مشروط پالیسی سره افغانستان امن عمل ته سخت زیان رسیدلی. ادارې وایي چې پاکستان امریکا ټریک 2 د خبرو اترو دویم لړۍ پر وخت او مطبوعاتو سره خبرو کې د خواجه آصف ویناوې چې په سیمه کې حالات پیچیده دي. پاکستان د افغانستان دننه د هند کردار لوبولو مخالفت کړي. ادارې زیاتوي چې ټریک 2 ډایلاګ په موقع د امریکا سفیر ډیوډ هیل په خپل وینا کې یو ځل بیا د ډو مور غوښتنه وکړه او ویل چې پاکستان د وسلوالو پر ضد سخت کاروایی وکړي او د ټولو ډلو خلاف د یو شنګامونه پورته کړي. ادارې په وینا چې امریکا سفیر هند ته په افغانستان کې معاشي هلو ځلو کولو د ډو مور غوښتنه کوي او د هند پاکستان سره د اړیکو ښه کولو خبره هم کوي. خو بلخوا خواجه آصف وایي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ د اعتماد کمی لا اوس هم شته. ادارې لیکي چې پاکستان خپل موقف وړاندې کړو خو ضرورت اوس د دې خبرې دی چې امریکا ځمکې حقایقو ته لاندې د پاکستان اصولي موقف قبول کړي او په سیمه کې د پاکستان کردار او قربانۍ په نظر کې وساتي. ادارې خبرې کوي چې پاکستان کې امنیت، صورتحال او اقتصاد ښه کولو لپاره دي مؤثر ګامونه پورته کړی شي چې مستقبل لپاره فیصلې ممکنه شي. بغیر د حقایقو پاکستان نه غوښتنې کول د انصاف خبره نه ده. جنګ رسمان په خپل ادارې کې چې دا وخت ولس د یو شمېر غټو مسلو سره مخ دی خو په دې اړه د حکومت رویه غیر سنجیده ده او د دې اندازې د دین لګولې کېدای شي تیر روز د سند په تر سیمه کې د خوراکي توکو کمی او بیمارو له وجې دوه ماشومان مړه شوي چې د سپس پر روان میاشت کې د مړ شوو ماشومانو شمیره اوو ته رسیدلې ده. ادارې وایي چې د معیاري خوراکي توکو او د علاج ضرورتونو کمی یوازې په سند صبح کې نه بلکې د مرګ په ټولو لرو پرتو سیمو کې دی. ادارې په وینا چې خیبر پختونخوا کې د ډینګ له وجې 8 کسان مړه شوي او 10 نور په اسپیتالونو کې داخل کړي شوي دي. ادارې زیاتوي چې د خراب صورتحال مخنیوي لپاره ضروري ده چې وفاقي او صوبایي حکومتونه د دې لپاره منصوبه بندې او مؤثره ګامونه پورته کړي. ادارې خبرې کوي چې حکومت له پکار دي چې د ولس لپاره د غذایي توکو منصوبې پیل کړي او په خصوصي توګه د اسپیتالونو کارکردګي سم کړي او په اسپیتالونو کې دوایانې د عملي حاضري او نور ټول طبي سهولتونه یقیني کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې نیویارک ټایمز ورسپانې لیکي چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ماتې نه پس اوس ایران او روس د خپلو اهدافو لپاره په هلو ځلو کې دي. بلخوا اوال سټریټ جورنل لیکي چې دا مهال په شام او عراق او منځني ختیځ کې د سنی مسلکه سعودي عرب او شیعه مسلکه ایران ترمنځ د سیاسي، مذهبي او مسلکي برلاسي توپ په مخه سړه جګړه دوام لري. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي د یو وړې دمې نه پس امریکایي ورسپاڼه نیویارک ټایمز په خپل یو لیکنه کې د شامی خار رقه په اړه لیکي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ولکینه د دغه خار ازادۍ یا د ډلې ته سخت زیان ورسولو او په پوزي توګه یې چې کوم خطر جوړ کړی وو هغه له منځه ولاړو. خو د یادې ډلې هغه وسلوال چې د جګړې د میدان نه په مقامي آبادۍ کې ورګډ شول او یا د یورپي هیواد تر څنګ افریقا او د نړۍ نورو برخو ته ولاړل دغه سیمه یې ورانه ویجاړه پرېښوده چې بیا ودانولی د امریکا لپاره یو لوی چیلنج دی. د ورسپانې په خبره په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سلور کلنۍ دوره د وحشت نه ډکه وه. د شام او عراق لویه برخه یې ونیوله، د تیلو کارخانې په ولکه کې واخیستې او ځایي آبادي د سرونو پرې کولو، جنسي تیریو او ظلمونو له وجې ویرولې وه. خو اوس د دغې ډلې د ماتې نه پس ایران، روس او نور هیوادونه د خپلو ګټو لپاره هلې ډلې کوي. خو د یادې ډلې ضد ائتلاف د مشروطو خبرو او اختلاف له امله د ماتېدو په حالت کې دی. ورسپانې لیکي چې کله جګړه پای ته ورسي نو داسې هیڅ لارې نه تر سترګو کیږي چې له مخې روس او ایران هم دغه هیواد نه په مکمله توګه وویستل شي. خدا اوس امریکا له پکار دی چې د جګړې نه پس په شام کې د دواړو هیوادونو د کردار محدود کولو په مخه خبرې اترې وکړي. بلخوا وال سټریټ جورنل ورسپانې په مندني ختیځ کې د سعودي عرب او ایران ترمنځ د روانې سړې جګړې موضوع غوره کړي او لیکي چې دواړو خواوو په دغه سیمه کې د خپلو پراکسیانو جال دومره خور کړی چې له وجې دواړه خواوې د خپلې خوښې اهدافو ته رسېدل غواړي. د ورسپانې په خبره مخکې خو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا رامنځته شوی خلافت د شام او عراق یو څو وړو وړو سیمو پورې محدود وو، خو سیمه د ایران او سعودي عرب ترمنځ روانو هغو هڅو ته متوجه ده چې دواړه هیوادونه غواړي سیمه په مذهبي، مسلکي او د خپلې خوښې په سیاسي نظریه برلاسي کړي. په لیکنه کې راغلي چې په مندني ختیځ کې ایران یوازینی شیعه مسلک لوی هیواد دی او د حکومتي عملدارۍ په لړ کې د پارلیمان کردار هم لري چې د مذهبي چارواکو لخوا د سار لاندې وي. خو سنی مسلک سعودي عرب کې لکه د نور منځني ختیځ غوندې شنشاهیت دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
اوریدونکو واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکي د تیرې اتوار او خالی پورز له سعودي عرب داسې یو شمیر خبرونه مخې ته راغلل چې په نتیجه کې دا هیواد په نړیواله کچه پر رسنیو کې ډیر ذکر شوی دی. تفصیل یې درته منو شاو وړاندې کړي.
د واشنگتن پوسټ ورسپانې په یو لیکنه کې راغلي چې د یمن د حوثي باغیانو لخوا د سعودي په سرخار ریاض د میزایل ناکام برید، د سعودي د سفر پر مهال د لبنان د وزیر اعظم سعد حریری له خپل دندې استعفا کول او په سعودي کې د درغلیو په تور د شاهي خاندان غړو او نورو یو شمیر اعلی چارواکو او کاروباري خلکو نیول داسې خبرونه دي چې لوجې سیډونکو د هیواد په اړه بیلابیل نظرونه ورکول شروع کړي او پر رسنیو کې په دې اړه لیکنې زیاتې شوې. د ورځپاڼې په وینا دا خبرونه په داسې حال کې رامسته شوي چې سعودي عرب له ډېر لوی اقتصادي او سیاسي بدلون تیریږي او یو شمیر ټولنیز اصلاحات یې اعلان کړي دي. دا هیواد هڅه کوي چې په آینده کې د خپل اقتصاد لپاره د تیلو په آمدن تکیه ونه کړي او هم د دې لپاره غواړي چې نړیوال سرمایه کاران خپل هیواد ته متوجه کړي. ورځپاڼې لیکي د خالی پورز د سعودي بادشاہ سلمان له اړخه یو بیان جاری کړی شو چې پکې ویل شوی په درغلیو کې د تورنو شاهي خاندان د غړو، حکومتي چارواکو او کاروباري کسانو د تحقیقاتو د سار لپاره یو کمیشن ټاکلی چې مشري به یې ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان کوي. ورځپاڼه په واشنگتن کې میشت د عربیه فاونډیشن د مشر علي شهابي لخوا لیکي خلک به دې ګام ته د شهزاده محمد لخوا د قوت د مظاهرې په توګه ګوري، خو دا په حقیقت کې د سعودي عرب د خلکو لپاره لویه خبره ده چې د شاهي خاندان غړي او اعلی چارواکي هم د درغلیو په تورونو کې نیول کېدای شي.
دا راز ورځپاڼه لیکي چې د لبنان وزیر اعظم سعد حریری د سعودي د سفر پر مهال خپل دند استعفا وکړه. نوموړی په خپل سنی دی او په هیواد کې یې د شیا ډلې حزب الله سره په اتحاد حکومت کاوه. یاد ډلوای حریری سعودي استعفا ته مجبور کړی دی. هلته سعودي عرب تور لګولې چې په ریاض ښار د یمن حوثي باغیانو د ناکامه میزایلي برید تر شا ایران لاس لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په خپل یو ټویټر پیغام کې دې اړخ ته اشاره کړې ده. هلته د یمن سره پولی ته نږدې یو سعودي شاهزاده د هلیکاپټر د غورځېدلو په مبینه حادثه کې وژل شوی دی. د بروکینګز څېړنیزې ادارې کارکوونکی بروس ریډل وای په داسې حال کې چې په شام، عراق او لبنان کې د ایران اثر رسوخ زیات شوی، سعودي عرب د خپل تاریخ له یو مهم پړاو سره مخامخ دی.
دا مشال ریډیو ده.
ډان ورځپاڼه لیکي خواوشا سل میډیا تنظیمونو د اتوار په ورځ هغه مالي دستاویزات خپاره کړي دي چې پکې د هغو لوړ پوړو سیاستدانو او مهمو شخصیتونو نومونه راغلي چې له ټیکسونو نه د ځان بچ کولو لپاره مختلفې طریقې کارولې دي. تفصیل ملیحا میرزادانه.
ډان ورځپاڼه لیکي د پیراډایز پیپرز په نوم رابرسېره کړل شوو اسنادو کې د نړۍ د شتمنو کسانو، سیاستوالو او د ریاستي مشرانو نومونه څرګند شوي دي چې ځان له ټیکسونو نه د بچ کولو لپاره د خپلو ملکونو بهر کمپنو کې سرمایه کاری کړې ده. ورځپاڼه دا د دغو کسانو لپاره شرمندګي ګڼي او وایي چې د خپرو شوو اسنادو په واسطه د هغو پلټنو په ترڅ کې شواهد ترلاسه کېدای شي چې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامي غړو او د روسي حکومت ترمنځ انتخاباتي کمپین پر مهال د ممکنه رابطو پلټنې کوي. په پیراډایز پیپرز کې 14.4 ملیون دستاویزات شامل دي. د پانما افشا شو اسنادو په شان پیراډایز پیپرز هم د جرمني او اخبار سود ډویچه زایتونګ حاصل کړی دي چې د تحقیقاتي خبریالانو نړیوال کنسورشم سره دغه مواد شریک کړل. داسې باور کیږي چې د خبرو شو اسنادو نیمای برخه له یوې برمودا میشته قانوني ادارې اپل بی او د کارپوریټ خدماتو یوې بلې کمپنۍ استرانا ترلاسه شوې دي. اپل بی کمپنۍ په بهر هیوادونو کې د کمپنو جوړولو په لړ کې د ادارو او کسانو رهنمایي کوي. د پیراډایز پیپرز په افشا شو اسنادو کې د برتانیې ملکه الیزابت نوم شامل دی چې له ذاتی ملکیت نه د بهر ملکونو په کمپنو کې تر 2 ملیون ډالرو زیاته سرمایه کاری کړې ده. دا اسنادو لمخې دغه پیسې په برمودا او کیمن جزایر کې لګول شوې دي. په دغه پیسو کې یو برخه یوې داسې کمپنۍ کې لګول شوې چې د کارونو لامل نوم ډیر ښه نه دی. خو د ملکې د جاګیر د مالی چارو یو لوړ پوړی افسر کریس اټ کوکویلی چې ملکه الیزابت د سرمایه کاری سلاکارانو د مشورو په رڼا کې د ښه نوم لرونکو کمپنو سټاکونه اخیستي دي. ډان ورځپاڼه لیکي په افشا شوو اسنادو کې د امریکا د کامرس یا تجارت سیکرټري ویلبر راس نوم هم راغلی دی چې د روسي صدر ولادیمیر پوتین د ملګرو یا نږدې کسانو په کمپنو کې یې پیسې لګولې دي. ویلبر راس له یوې روسي کمپنۍ نویګیټر هولډینګز نه د سرمایه کاری په سر ګټه اخیستې. ولخوا یو روسي شتمنتن یوری ملنر هم په دغه فهرست کې شامل دی چې امریکایي ټیک کمپنو ټویټر او فیسبوک کې شرکتونه اخیستي وو. په اسنادو کې د امریکایي ولسمشر زوم جاریډ کوشنر نوم هم راغلی دی. کوشنر او دا غرور د یوې کمپنۍ مالکان دي چې فنډونه ورته د روسي شتمنتن ملنر نه ترلاسه کېدل. ورځپاڼه دا د اهمیت وړ معلومات بولي او وایي چې کوشنر وړاندې د امریکا د سینټ استخباراتو کمیټې ته ویلیو چې د خپل شخصي کاروبار لپاره کله هم د روس نه اخیستل شوې پیسې نه دي استعمال کړي. د دې سربیره په اسنادو کې د امریکا اقتصادي سلاکار ګری کان او د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نمونه هم دي. د اسنادو طرف شا کېدو پس د برتانیې وزیر اعظم ټریزا مینا مخالف ګوند غوښتنه کړې چې د کنزرویټیو ګوند په فنډونو کې د راتلونکو پیسو سپیناوی وکړي.
په دې نږدو کې په پاکستان کې د دوند د لړۍ له وجې د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ د کرکټ لوبې هم منسوخ شوې دي او ورځ په ورځ د دې له وجې په موټر وی او نورو لویو لارو ټرافیکي پیښې هم رامنځته کیږي. په پیښور کې مو د موسمیاتو د ادارې د صوبایي مشر سید مشتاق علی شاه سره په دې اړه خبرې وکړې او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د دوند د راتګ بنیادي وجه څه ده. نو نوموړی وایي
نن سبا چې دا کوم ویدر چلیږي نو دې کې مصیبت دا دی چې موږ سره مخکینو دوه نیم میاشتو راسې بارانونه نه دي شوي یا چې شوي هم دي نو ډېر زیات کم شوي. نو هوا کې موږ ورته یو بله فلام نه یو هغې ته موږ سموک یو هغې کې دا لوګي چې کومې دا هم هوا کې جمع شي نه بره ځي نه لاندې را ځي ور سره دا دوړه چې څومره وي دا هم چې څومره هوا ته لاړی نو هماغلته کې ټرپ شوي 1000 کیلومیټر سره لاندې دا سیب شوي بره نه شي تللی نو هغه هم ډېره زیاته دا نو دین یو بله فنامنا جوړه شوې ده چې نارملي وتا سموګ ویلې کلی
اوس مشتاق علی شاه صاحب د عام ولس د پوهاوي د پاره که مونږ وایو دغه فاګ یا سموګ یا دوند چې راځي دا آیا د صحت د پاره څه نقصان دی وی او خلکو ته څه احتیاط پکار دی
نو زه په خپل مثال درکم چې کله چې دا فنامنا شروع شوې ده ما مسلسل ټوخې ده ورسره مې غاړه خرابه ده او کله کله مې ورسره زکام هم شي خو چې بیا به کې کیمیکل شامل شي نو هغه خاص کر د مې مریضانو لپاره او سترګو لپاره او دا سکن چې څه پرابلم وي فرمل پرابلم چې څه وي هغه لپاره دا ډېر زیات خطرناک دی او هغه له مختلفې واقعي بیمارۍ له هم کې دي
بل مشتاق علی شاه صاحب په پاکستان کې په خاص توګه په موټر وې باندې یا په غټو سړکونو باندې د دې فاګ سموګ د دوند راتګ یو معمول جوړ شوی دی د دې د وجه نه ډېرې زیاتې د ټرافیک حادثې هم کیږي آیا په پاکستان کې داسې د موسمیاتو د ادارې سیستم شته چې خلکو ته د ګاډو په ریډیو باندې د موسم تازه صورتحال ورکړي
جی بالکل موږ په خپل قسم را ټي وی کې کوم موسم خبر وي یا چې کوم موږ ویب سایټ باندې دغه دی کوم پاکستان میټرولوجیکل ډپارټمنټ ویب سایټ ته په اړه باندې فوګ اپډیټس موږ ورکو نور چې هم داسې میډیا ته یا چې کوم پرنٹ الکترونیک میډیا یا داسې نور چې کمیونیکیشن کوم موږ مینز دي هغه باندې په کډه موږ ټول خلکو ته ورکو او دا فلم نه شیدل دا به سره سره هر کال به دا موږ سره کیږي ځکه چې موږ سره سوکال راځي زه ګورم چې موږ سره د اکتوبر نومبر او بیا دسمبر دی کې بارانونه بالکل هغه ډېر کمی طرف روان دي
آیا د اولس دلچسپي د سره شته چې د موسم باره کې تازه صورت حال معلوم کی
او سرو روزیاتی جی خو فل حال یا غ سټنډرډ تر نه رسیدلې چې کوم نور ملکونو کې چې کوم موسم سره د خلکو دلچسپي
دغه د دوند او یا د فاګ د لړۍ با تر کوم ورځو پورې جاری وي مصنوعی طریقہ شته چې د فاګ د خوا کولو د لوی لارونو د سړکونو نه
کنډنسیشن کول دی چې هغه سره د پاوبو کې بدل شي او بیا دا شي په طریقې په کې مصنوعی باران کول دی او هغه د دې چې هغه وختي طریقې دی نن خو به شي خو سبا به بیا د فلم له خپل ځای ته واپس راشي
تاسو مشال ریډیو ته وګی تاسو په یو بل موضوع تر راګرځو او د خبرونه په دې برخه کې ورته افغانستان ته په افغانستان کې د په نوو شناختی کارونو کې د نوو سیزونو د شاملولو خبره کیږي باز محمد عبد په تفصیل لري
د ننګرهار ولایتي شورا استازي وایي چې برېښنایي پیژندپاڼو کې د ملت قوم او دین کلمو راوستل د افغانانو ارزښتونه دي او په کار ده چې ولسی جرګه خپل پریکړه بیرته واخلي د ننګرهار د ولایتي شورا منشي زبی ولازمره وایي چې که په برېښنایي تذکیرو کې د ملت قوم او دین مشخصات ونه لیکل شي نه به خپل تذکیری واخلی او نه به هم ولسونه پریدی چې دا تذکیری واخلی
د هغه وکیلانو ته موږ احترام هم لرو ملاتړ هم کوو چې په تذکیره کې د افغان او د اسلام د کلمې پر لیکلو باندې ټینګار هم کړی دی او مثبت رایه هم ورکړی ده او هغه وکیلان موږ نومونو چې هغوی ویلي چې په تذکیره کې د افغان او اسلام نوي او حتی قوم دم پکې ونه لیکل شي په تذکیرو کې باید ولیکل شي چې دین افغانیت او قوم چې دا نوي لیکل شوی موږ څوک پریدو چې دا تذکيري توشيه کی او نه څوک پریدو چې تذکيري واخلي او نه به څوک مونږ نخسته شي
د ننګرهار د ولایتي شورا استاذ ډاکټر ناصر کمال وایي چې د ننګرهار ولس په هغه صورت کې برېښنایي تذکيري اخلي چې د ملت قوم او دین ذکر پکې وشي
او لس مشر باندې غږ کو چې دغه کمیشن کار او وکیلانو ته تاثیر لاندې رانه شي د دوی شخصي پریکړه و د ولس پریکړه ده چې دوی تذکيره غواړي خو په دغه شرط باندې چې افغانیت اسلامیت او د دوی قوم د پکې معلوم وسیږي کچرته دوی دغه تذکيري شروع کی خلک په ډاډز باندې واخلي هغه بګنی او کچرته بګی دم مشکلات یو د پکې نه د ننګرهار لسونه د آماده نه دي د تذکيري وخت
دوی وایي چې کولی سي جرګه خپل پریکړه به توا نخلي دوی به په پراخه مدني حرکتونو او لاریونونو پیل وکړي. د یادولو ده چې د کابل په ګډون په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم مدني فعالانو د لاریونونو په ترڅ کې د ولسي جرګې دا پریکړه غندلې چې په برېښنایي پیژندپاڼو کې د ملت، قوم او دین کلمې حذف شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال راډیو مجله د سندرغاړو خکلی غاړه
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمه
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پرې وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټو سوات ما په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیو مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
تاسو مشال لیډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې اردو خیبر ایجنسی ته د خیبر قبایلی سیمې سوداګرو غوښتنه کړې چې په تورخم دروازه دی د افغانستان نه د سارو په راوړلو باندې لګول شوی بندیز لرې کړل شي. دوی وایي د تیرو دوه میاشتو راهیسې کاروبار په ټپه ولاړ دی او دې کاروبار سره تړلي په سلګونه خلک بېروزګاره شوي دي. تفصیل د فرهاد شینواری په دې راپورټ کې.
د خیبر جنسی سوداګر وایي چې د تیرو دوه میاشتو راهیسې په تورخم دروازه د افغانستان نه د وړو سارو په امپورټ باندې بندیز لګول شوی چې لامل یې د دوی کاروبار په ټپه ولاړ دی. او هلته په خیبر جنسی او ورسره په نورو قبایلي سیمو په خبر کې د ګډانو یا وړې غوښې په سلګونه دوکانونه او رستورانونه بند شوي دي. د خیبر جنسی د لوړګي بازار یو سوداګر ربی جان شینواره مشال ریډیو توای
دا زما میاشتا دغه مالونه بند یو پر قرار نه دو درې سو مزدورانه مونږ دغه چې بار نه سی به هیڅ درکه نه لګي دا زما څونه ناراضي بار مخه نه راتري دي دا د ټول عمر موږ دغه کار نه دغه روزګار دی او بس بند یې یو دم میاشتې یو شای نه راتي دا دکان نه ټول بندي او مالونه نشته دا مطالبه کوم دغه مالونه را لراتري دي او راځي.
د فاټا چمبر اف کامرس مشر شاهد رحمان وای چې په تورخم دروازه دی د افغانستان نه د لایو سټاک یا د سارو پراوړو باندې لګول شوی بندیز ختم کړی شي.
هر یو شی چې د دې د نه لیګل وی او یا که د هغه ملک نه لیګل راځي په دې باندې پابندي لګول چې کوم دی د کاروباري خلکو سره یو زیاتیات دي. نو هغه خلک بیا چېرته دي چې کوم خلک دلته کاروبارونه کوي هسې نو فاټا حالات داسې دي په فاټا کې بیا کارونه بندېدل چې کوم دی د دې مونږ ډېر زیات دا ښه خبره نه ده د ډېرو خلکو
د خیبر جنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود وایي چې موږ د دغه لایو سټاک یا سارو د امپورټ لپاره پالیسی تیار کړې ده او په یو ساروی به 1500 روپۍ ایجنسی ټیکس اخیستی شي او بیا به سوداګر کولی شي چې افغانستان نه په تورخم دروازه پاکستان ته راوړي. خو د دې منظوري لا امنیتي چارواکو نه ده ورکړې او هیله ده چې زر به د دې امر جاری شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ
ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه ته
یو څو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې باید د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اردنګ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. نن د سه شنبه په ورځ په خوست کې د بیلابیلو رسنو د سپورټي لوبډلو ترمنځ د مور وطن جام په نوم د کرکټ دوه ورځنۍ سیالۍ پیل شوې. یادې سیالۍ چې د سیمه ییزو اورګانونو د خپلواکې ادارې د ولسي ملاتړ د برنامې په چوکاټ کې ترسره کیږي په څلورو لوبډلو کې بعد یو بل پر وړاندې ولوبېږي. تفصیل نجیب الله الوخیل راکړي.
په خوست کې د ولسی ملاتړ د برنامه مشر محمد الله تړون د مور وطن جام په نوم د کرکټ د لوبو د پرانیست په مراسمو کې چې د کرکټ په شخصي لوبغالي کې جوړ شوی وو مشال راډیو ته وویل لوبډلې د سیمه ایزو راډیوګانو محلي تلویزیونونو چاپي رسنیو یا پرنټ میډیا او په خوست کې د نړیوالو رسنیو پر څلورو کرکټ لوبډلو ویشل شوي دي.
ولسی ملاتړ ریاست د ولس او د حکومت ترمنځ پر اړیکو باندې کار کوي ترڅو د ځوانان په دې پوه شي دولت زمونږ ملاتړ کوي او زمونږ سپورټ کوي او د دې ترڅنګ د خلک د ځوانان باید تشویق شي ترڅو پر اترون کې د یو مسولیت احساس وکړي پر ځای د دې چې دوی ناشو تماشو او هغه شیانو ته مخه کې چې دوی ژوند غواخي دوی ته باید مونږ دغه سالمه بوختیا وروخه یو ترڅو دوی وکول شي په سالم بوختیا سره خپل آینده تضمین.
بلخوا یو شمیر ورزشکاران چې د مور وطن په نوم د کرکټ په ټورنمنټ کې برخه اخیسته ده د ولسی ملاتړ یاد نه وخستای او هیله کوي چې دا ډول برنامه به دوام پیدا کړي.
دا غلو به سخه مونږ ډیر خوښ یو چې مونږ د داس پروګرام په لاره چولای دا ټورنمنټ په لاره چولای دا پاینده کې مونږ غواړو چې دا رمنه ټورنمنټونه مونږ تنور هم جوړ کړي.
د خوست د ولایت مقام د بشری منابعو رئیس نقیب الله متنوال چې د ولایتي ادارې د مشرتابه په استازولۍ د کرکټ د دوه ورځنیو سیالیو په پیلیزو مراسمو کې برخه اخیستی و ورزشکاران په دې وستایل چې د هیواد سرتیرو په شان دوی هم د خپل وطن د نوم په لوړولو کې برخه لري.
لکه زمونږ سرتیری چې زمونږ د وطن په دفاع کې بوخت دي تاسو هم د دې وطن د نوم د لوړولو د وطن د نیک شهرت زیاتولو کې نستړی کیدونکو هلې ځلې کوي.
د یادونه ورده خوست هم د افغانستان له هغو سیمو دی چې خلک په ځانګړي ډول ماشومان او ځوانانی د کرکټ له لوبي سره مینه لري او حتی له لوبغالو سربیره د کلیو په کوڅو ډاګونو او دښتو کې هم تر ډیره په خپلو کې د کرکټ لوبي کوي. په دې وروستیو کې په خوست کې د کرکټ لوبي او شمیر اکاډمۍ جوړې شوې چې ځوانان پکې په منظمه توګه زده کړې او تمرینونه سرته رسوي.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې وجکه خوشحالي تا سارو ته ندي هر پتا بلشي
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي
غږې د نشم درته می دیر وجړل و مې بخا
خلکو خوشې کړي دغه پخوانی او سنی سندرې او د هغو په اړه لند معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندرې جادوګری کې لهارون باچا سره
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو
د مشال رادیو ته وګي او اوس د خبرونو لنډیز د احمد شاه زمینه.
په کابل پر شمشاد ټلویزیون تر بیر درسته نوموړي رسنی خپل خبرونه بیا پیل کړې دي. شمشاد ټلویزیون چارواکو لا تر اوسه د حمله د مرګ ژبې په اړه دقیق معلومات نه دي ورکړي خو د کابل امنیتي چارواکي وایي چې په پیښه کې د شمشاد ټلویزیون یو ساتونکو وژل شوی. بلخ به د امر وختیا وزارت وایي چې په دغه بریټ کې درې تنه وژل شوی او یو شنو ټپيان دي. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې حمله کوونکي دوه تنه وژل افغان امنیتي ځواکونو یونیفورم اغوستي دي. د دې پیښې مسؤلیت داعش وستوالي ډلې منلي دي. د پاکستان په خاني وزیر اعظم نواز شریف خپل لور مریم نواز او زم کیپټن صفدر سرنن په اسلام آباد کې د کرپشن پر تورونو احتساب عدالت وړاندې شو. دا درې واړه د فساد په درو مقدمو کې تورن دي چې په نواز ستاسو لا فشار کې دوه پر دوی پوری سوي دي. د پاکستان بهرنی چارو وزیر خواجه محمد آصف وايي په باور سره ویلای شي چې د وسلوال پر ضد د بریالي پوځي عملیات په نتیجه کې د هیواد امنیت ټینګ شوی او ترهګر فعالیتونه په ټپه درېدلي دي. ملګر ملتونو وایي په افغانستان کې پر جماعتونو او عبادت کوونکو بریدونه زیات شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یا یوناما په راپور کې چې نن خپور شوی ویلي د روان میلادي کال د جنوري د میاشت راهیسې دولت ضد وسلوالو پر جماعتونو مذهبي مشرانو او عبادت کوونکو لږ تر لږه 240 بریدونه کړي دي چې تر 800 زیات ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ شمالي کوریا ته خبرداري ورکړ چې امریکا د خپل ځان او ائتلافیانو د دفاع لپاره خپل بشپړ پوځي قوت کارو ته چمتو دي. کومه مور زیاته کړ چې هغه د پوځي قوت پرته ټول شته وسایل په کار راولي ترڅو د شخړې مخنیوي وکړي. ټرمپ نن په سیول کې د جنوبي کوریا ولسمشر مون جا ان سره ګډې خبرې غونډه د غناپ مهال ول چې شمالي کوریا یو نړیوال ګواښ دی چې نړیوال اقدام ته اړتیا لري. تر هغه وروسته چې سعودي پر ایران د یمن حوثي یاغیانو ته د بلیسټیک میزایل ورکولو په ترڅ کې د جنګي عمل برخه جوړېدو تور ولګاوه، د امریکا دفاع وزارت هم د سعودي ملاتړ وکړ. د تیرې شنبې په ورځ د سعودي پر سر شاه ریاض دغه میزایلي برید ناکام ګرځول شوی.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن نه ساته خبرونه وخت په دې ځای پای ته رسی. ما مجید بابر د خبرونو ویاند احمد شاه زمی او تکنیکی ملګری علی محمود ته اجازه راکړي. بدی سپو بتا سود امریکا غږ دی وری ریډیو وری خاط آباد بریالي اوسه.